په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازبلي وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنرۍ سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپایي ټولنې استازبلي پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو او د هغو د کوربه ټولنو او همداراز په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپایي ټولنې د 6.5 میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورنیو بې ځایه شوو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند فرصتونو او نورو بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. کله چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر زور اخیستی او په عین حال کې ایران هم پر افغان کډوالو د ژوند کړی تنګ کړی. او ایراني چارواکو ویلي دي چې تر نوي 1404 هجري لمریز کال پورې به 2 میلیون غیر قانوني افغانان وباسي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې د څو د هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې پرون یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دوه ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تېره لړم میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د دې هیواد په زندانونو کې د افغان کډوالو شمیر خورا زیات دی. یو شمیر د افغانان د مخدر موادو په قاچاق او نور د قانوني اسنادو د نه لرلو په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن دي. د ایران د بشري حقوقو بنسټ چې مرکز په ناروې کې دی، دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیر 2023 کال کې په ایران کې لاویاتن ډیر افغانان اعدام شوي دي. راپورونه وایي چې د پکتیکا ولایت او خیبر پختونخوا له ترمنځ پر ډیورن کرښه د انګورو واډې ترانزیتي لاره له اوږده ځنډ وروسته د موټر پر مخ خلاصه شوې. دا لاره له نږدې 1400 میاشتو راهیسې د پاکستان د حکومت هغې پرېکړې په وړاندې چې پر دې لاره د تیریدونکو کسانو لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل حتمي وګرځول، قومي مشرانو د اعتراض په توګه بنده کړې وه. خو له سیمې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره له پرون ورځې را په دېخوا یوازې د موټرو لپاره پرانستل شوې ده. د امریکا غږ دی وی رادیو د سیمې د احمد زوی وزیر او قومي مشرانو او سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې دوی وایي د انګورو اړې د لارې د پرانستلو اعلان ځکه وکړ چې په دې سیمه کې تجارتي فعالیتونه بند شوي او ورسره د زرګونو خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. روسیا او ایران په خپلو کې د مشارکت هغه موافقه لاسلیک کړه چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسي چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایرانی ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساینسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیزه همکاري پیاوړې کوي، پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړه. د چارواکو په وینا د دې موافقې د اعتبار موده 40 کاله ده او احتمالا راتلونکو کلونو ته به هم وغځول شي. پزشکان داسې مهال موسکو ته سفر کوي چې ټاکل شوی دی را روانې دوشنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به سوله وکړي، خو د ایران په برخه کې به سخت دریځ خپل کړي. د کرملین وایي دیمیتر پیسکوف د ټرمپ د لوړې او موسکو ته د پزشکان د سفر ترمنځ هر راز ارتباط رد کړی او ویل چې دا سفر ډېر مخکې پلان شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی او تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له څو ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقه په تایید رایه ورکړه. د یو شمېر ښي اړخو وزیرانو له مقاومت سره سره د دې پرېکړې تمه کړه. د اسرائیل د بشپړې کابینې غونډه چې پرون جمعه د ورځې ناوخته له ټاکلي وخت څخه په ځنډ پیل شوه، نن شنبه د یهودانو د عبادت د ورځې تر سهار وختي پورې دوام وکړ. د حکومت دغې پریکړې په وړاندې مخالفین کولی شي د عدالت عالی محکمې ته شکایت وکړي، خو لرې بریښي چې محکمه دې په دې قضیه کې مداخله وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ شوې موافقې له مخې په غزه کې اور بند د یک شنبه په ورځ په سیمه ییز وخت د غرمې په 12:00 او 15 دقیقو نافذیږي. متحده ایالاتونه د یمن پر یوې مالی ادارې چې واشنگټن د حوثي وسلوالو په ملاتړ تورنوي بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر جو بایدن ادارې په داسې حال کې چې د کار موده په ختمېدو د هڅې پیل کړي چې پر حوثي یاغیانو فشار زیات کړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې د یمن پر کویت نومي بانک ځکه بندیز لګوي چې له حوثیانو سره مرسته کوي، څو د یمن له بانکي سیستم څخه په کار اخیستو تورې پیسې سپینې کړي او د لبنان د حزب الله په ګډون خپلو متحدانو ته مالي مرستې واستوي. حوثي ډلې چې ایران ملاتړ کوي د 2023 کال نومبر میاشتې راهیسې په سره سمندرګي کې په باندې سلو کشتیو حملې کړي دي. دوه کشتۍ ډوبې کړي، یوه یې ولجه کړې او لږ تر لږه څلور ماڼوګانې وژلې دي. د دې حملو په پایله کې په سره سمندرګي کې د سوداګریزو کشتیو تګ راتګ له ځنډ سره مخامخ شوی او ځینو شرکتونو نورو سمندري لارو ته مخه کړې ده. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر اپورونو کې به واورئ چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي کال پیل سره سم د افغانانو د نیونو او زورونو نوی پړاو پیل شوی.
سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دیم دي وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکولې، بیا یې راکمې کړې.
هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان ایستل شوی او روزګان ته کډه شوی وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي.
بیا مهاجرم راغلی او نه د کارو مزایم سچدي یو کار وکړي، نه ویزه سچدي یو کار وکړي یا یو کسب وکړي.
په یو راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د ژمي په پیل سره د کباړیک بازار تود شوی دی.
ځکه چې اوس هوا یخه شوې ده او دا چې دي کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کوي، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا ارزان.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل د حکومت کابینې په غزه کې د اور بند موافقه تایید کړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي 2015 کال له پیل سره سم د افغانانو د نیونو او زورونو نوی پړاو پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو وروستي راپور کې دا موضوع تایید کړی دی. د بشري حقونو د ډلې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د زورونو او خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې نیول شوي افغانان خوشي کړي او دا پریکړه چې افغان کډوال باید د NOC په نوم نوي کارتونه ولري لغوه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نوې 2015 کال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوې سرخوګي پیل شو. هلته ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې د نوې کال له پیل سره سم پولیسو د NOC په نوم د نویو کارتونو د نه لرلو په پلمه ګڼ افغانان نیولي او یو شمیر افغانستان ته اړولي دي. NOC هغه سند دی چې د پاکستانی چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوالې د ویزې یا د استوګنې د کارت ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیر کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې پر راپور کې واخیستل شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس کله ناکله د اسنادو لرونکو کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنیو ویزو موده یوی یا یوینی می میاشته تا رقم کړی دا.
په خو یوازې پاسپورت او ویزه غوښتل، اوس NOC په نامه یو بل سند شو او هغه ما خستل هرڅو کې خستل نشي. سربیره پر دې چې دا ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دی مړي وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکول، بیا یې راکمې کړې، هغه پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکې.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلې دي چې 2015 کال په اسلام آباد کې د ډیر افغان کډوالو لپاره په ویره او اندېښنو سره پیل شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلی دی چې د پاکستان پولیسو په نوي میلادي کال کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د شپنیو چاپو پر مهال او په خپل سرونیونو سره د سلګونه افغان کډوالو ځورونه پیل کړې ده. د بشري حقوقو د ټولنې له پاکستانی چارواکو غوښتي دي چې نیول شوی افغان کډوال سم دستي خوشي کړي او هغه پریکړه چې افغانان باید په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ان او سی کارتونو په څیر اضافي اسناد ولري لغوه کړي. د دې سازمان په وینا د دې اضافي اسنادو حتمي کول افغان کډوال چې هسې هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان دي له نورو ګواښونو سره مخامخ کوي. له دې مخکې په اسلام آباد کې ډېره افغان کډوالو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د روان میلادي کال له پیله د دې ښار په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي پیل شوې او یو شمېر کډوال له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي په داسې حال کې چې کورنۍ هلته پاتې دي. له افغان کډوالو سره د چلند د بشري حقونو د نورو مدافع ټولنو انتقادونه هم پرولی دي. د ټولنو د جنوري په 12مه ملګری ملتونه د افغان کډوالو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورن کړ. د هغو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پاکستانی چارواکو د روان میلادي کال له پیله نیولی او یا یې له دې هېواده ایستلې دي، خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو تر دې دمه سلګونه کسان نیولي او یو شمېر یې افغانستان ته اړولي دي. پاکستان چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې، د دې ډلې افغانانو د ایستلو بهیر هم چټک کړی دی.
هغه کډوال چې په دې وروستیو کې بیا له پاکستان ایستل شوي او روزګان ته کډه شوي وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دی. د اورزګان سیمه ای چارواکي وایي د دغو کډوالو لپاره په دې ولایت کې په 2000 جریبه ځمکه کې د سرپناه جوړولو یو پروژه په پام کې نیول شوې ده. نور حالی د ازادي راډیو د سیمه ایز خبريال پر رپورټ کې
په اورزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز له لوري په زور خپل هیواد ته راشړل شوی و د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال نه یوازې د سرپناه بلکې د خوړو روغتیایي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختې ستونزې لري.
کوشش کوي خپل زامن ته یو شی پیدا کول یې چې کار سرای و نه لري. دوی خوران مې چیرې ولار څه کار بوځي چې بیا مهاجرم راغلی او نه د کارو مزاین سره چې دی یو کار وکړي، نه ځای سره چې دی یو کار وکړي یا یو کسب وکړي چې دی د خپل کریا برابر کړي. د سرای دغه ډیر مشکلات سی دا یو سرای یو مزکی یو شی ورکول
نه ځایونه نه دی معلوم. نو موږ د دې پرمانه صد امیر المؤمنین څخه ډیر خوش او ډیر جن خوشاله چې دغه کډوالو ته یو دغه زمينه برابر کړی ده. نو موږ د ډیر الکرای کوو خدای دې واسطو په کوار کې چار وخت داسې پرمانونه صادر کړي. نو موږ د سدیر ډیر خوشاله یو وروره.
بلخوا بیا په اورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپناه جوړولې او پروژه پیلیدون کده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریبه ځمکه د گاونډي هوا څخه راکډسیوي کډوالو لپاره یو شارګوټي جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په اورزګان ولایت کې 2000 بجره بزمکه به وکول شي تر یو بریده دغه کډوالو ستونزې حل کړي چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راوستل کیږي. خو که احیانا د غزمکه بسنه ونه کې زمونږه تخنیکی ټیمونه به په اورزګان ولایت کې د نور زمکه په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اورزګان ولایت کې پیدا نشي نو په گاونډیو ولایتونو کې د اورزګان په گاونډ ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي تر څو د اجباري راستنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلې دی وړاندې په اورزګان ولایت کې وی خیریه موسسې د جنو کډوالو لپاره د کار زمينه برابر کړې و او کوچنی غرفي ورته جوړې کړې و تر څو کډوالو ته په موقتی او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابر شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساته.
نړیوال بانک په افغانستان کې د بې وزلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بیکاری لوړې کچې او د توکو لوړو بیو د خوړو نه خوندیتوب سربېره د بې وزلۍ کچه هم زیاته کړې ده. په عین حال کې یو شمېر بې وزله کورنۍ هم وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له کبله ژوند له کړاوونو سره مخ دی.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د تیری لسیزې په پرتلا د خوړو نه خوندیتوب او بیوزلۍ وضعیت لا پسې خراب شوی دی. دغه بانک پرون پنځ شنبه ناوخته د نړۍ د اقتصادي لید په اړه د جنوري میاشتې د راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د بیوسلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال بانک د دغه راپور پر بنسټ د کورنیو ترمنځ د خوړو نخوندیتوب او بیوسلۍ د زیاتوالي لاملونه بیکاری او د سوداګریزو توکو لوړې بیې دي چې خلک یې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې هم یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له امله یې ژوند له کړاو سره مخ دی. د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه چې د 500 اولادونو مور ده په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
ما مشکلات ما بسیار زیات است، به خاطر
ستونزې مې ډېرې دي. 15 اولادونه لرم چې له ما سره شپږ کسه ډوډۍ خواړه کیږي، خو د ګټې او راوړلو لپاره یې هیڅوک نشته. د سندلې لاندې یو منقل ږدم چې برق لاړ شي، سندلې بیا یخوي. نن له ډېرې ژړا مې سر په درد شو. ګاز، رومیان، پیاز، وړي هیڅ هم نه لرو، او د کار کولو زمینه هم راته نه ده برابره.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د نوم د نو خودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل:
مامور قبل دولت بدیم سلم سه سالو
د دولت مامور وم، خو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال د دندې وشړلم. په دې تیرو شاوخوا دریو کلونو کې به مې څه باندې 5000 بستونو ته غوښتنلیک ورکړی و، خو په هیڅ ځای کې نه یم نیول سوی. له څلورو فرشونو پرته مې د کور ټول وسایل خرڅ کړي دي. په دغه ساړه ژمي کې موږ د ډبرو سکاره په کیلو اخلو. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی.
نړیوال بانک همداشان په خپل راپور کې ویلي چې د کافي معلوماتو د نه ورکړې له کبله د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه وړاندوینې نه کیږي. د نړیوال بانک د وړاندوینې له مخې ښایي د افغانستان اقتصاد محدوده وده د پړسو بیا تورم د کمیدو له کبله تجربه کړي. په راپور کې همداشان راغلي چې د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو چې کم عواید لري خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي له کبله ورته اقتصادي زیانونه متوجه دي، اغېز یې د پام وړ او پراخ دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د جنوري په 12مه نیټه راپور ورکړی و چې د 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې به د بودیجې د نشتوالي له کبله ښایي ځینې مرستې قطع شي. یاد دفتر همداشان د جنوري په 6مه په یو بل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل حکومت له حماس سره شوې موافقه تایید کړه. د اسرائیلو د حکومت پوره کابینې تېره شپه وروسته له هغې په غزه کې د اور بند موافقې په اړه بحث پیل کړ چې امنیتي کابینې پرون مخکې ملاتړ کړی و. تمه ده چې دا موافقه به په څو پړاوونو کې عملي شي، او په لومړي ګام کې به حماس ډله د اسرائیلي برمته و لومړۍ جوپه خوشي کوي، او بیا به اسرائیلي ځواکونه د غزې له ترانګ څخه په شا کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو د حکومت بشپړې کابینې تیره شپه ناوخته په غزه کې د اوربند د طرح په اړه بحث وکړ. له دې مخکې امنیتي کابینې پرون حکومت ته سپارښتنه وکړه چې دا موافقه تایید کړي. د دې موافقې په اساس سبا د یکشنبه په ورځ به د غزې په ترنګه کې اوربند نافذ شي. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو توندلارو ښي اړخو متحدانو د اوربند د دې طرح پر وړاندې خورا ډېر مقاومت وکړ. د موافقې له مخې اوربند به په دریو پړاوونو کې عملي کیږي، داسې چې په لومړي پړاو کې به حماس د اسرائیلو له زندانونو د 95 فلسطینی بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشي کوي. په دې پسې به اسرائیلي پوځیان د غزې له ډیری سیمو په شا کیږي. په دې توګه به سلګونه زره فلسطینیان وکولای شي چې خپلو مینو ته ستن شي، او ورسره به په سیمه کې بشري مرستې هم پیلېږي. د پلان له مخې پاتې اسرائیلي برمته به د لومړۍ تبادلې پر مهال د خبرو په نتیجه کې خوشي شي. د بیگانې غونډې اهمیت له دې څخه جوتیږي چې بحثونه د شنبه ورځې تر سهاره پورې اوږده شول. په داسې حال کې چې نننۍ ورځ د یهودانو په کلیس کې د استراحت ورځ ده، او عموما حکومتي چارواکي په دې ورځ کار نه کوي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل، او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. ویل کیږي چې نږدې 100 تنه برمته لا هم ژوندۍ پاتې دي. اسرائیلو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې د غزې پر تړانګه چې حماس ډله پکې واکمنه وه پرله پسې هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې د غزې د روغتیا وزارت د پرونی راپور له مخې له 46 زرو ډېر کسان ووژل شول. حماس ډله او اسرائیل دواړه د ولسمشر بایدن د ادارې او د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا تر سخت فشار لاندې و چې د اوربند طرحه ومني. قطر او متحدو ایالاتونو چې په خبرو کې منځګړتوب کاوه د چهارشنبه په ورځ د اوربند موافقه خبر ورکړ، خو په دې اړه وروسته له هغه شکونه رابرسېره شول چې نتنیاهو د ځینو ستونزو خبره یاده کړه. هغه د دې ستونزو پره د حماس غړې ته واچوله. پر غزې د اسرائیلو حملې تر پرونۍ ورځې پورې روانې وې. د غزې د روغتیا وزارت وویل د 24 ساعتونو په ترڅ کې د 80 نورو فلسطینیانو مړی ترلاسه کړی دی.
پرون جمعه په خوست کې د شیخ زاید په نوم د والیبال یو نوی خصوصي جمنازیوم ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه جمنازیوم پرانیسته د خیبر پښتونخوا د بنو او کابل د یوې لوبډلې ترمنځ د والیبال په سیالۍ وشو چې نندارې ته سلګونه کسان ورغلي وو. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې د شیخ زاید په نوم د والیبال یو سرپټی جمنازیوم د یو ځایي پانګوال لخوا د نږدې 14 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ او د کابل او خیبر پختونخوا د بنو د سیمې د لوبډلو ترمنځ د والیبال په سیالۍ پرانستل شو. یاد جالبي او په زړه پورې سیالۍ ته چې شاوخوا 2000 نندارچیان راټول شوي ول د کابل د وی لوبډلې په بریا سرته ورسېده. د شیخ زاید جمنازیوم مسؤول اسماعیل سالار مشال راډیو ته ویل
یو معیاري جمنازیوم مو جوړ کړو انګیزه او هغه مداوه چې د فستول د پوره یو ښه فرصت وي او د غزنه ملي ټیم ته وړ کې ورزل شي تر څو فستول ځوانان دلته ښه ورزل شي. نو پرتلونګ کې ان شاء الله یو په معیارو بربر اکاډمي مو نظر کېدو د فوټبال لپاره جمنازیوم په نظر کېده.
خوستي ورزشکاران وایي په دې ځای کې د والیبال د برخې ښه استعدادونه موجود دي، خو دوی ته د تمرینونو او زده کړو د مناسبو ځایونو د نشتون له کبله لازم پرمختګ نه دی کړی. یو تن خوستی ورزشکار فیض الله سهیلی وایي
نو موږ د دولت نه بیا هم دا غوښتنه کوو چې کدره کمته میدانونه او دوه درې موږ ته نور هم په مرکز کې بازار په زړه کې جوړ شي، نو دا به د خوست لپاره ډیره یو غټه ګټه وي.
د خوست اوسیدونکي وایي سپورت د خلکو د جسمانی روغتیا سربیره د یوې بلې سیمې د کلتورونو د آشنایۍ او د ځوانانو د اړیکو په پراختیا کې هم ګټور تمامیږي. د خوست یو اوسیدونکی نوراجان بهیر وایي
دلته ورزش خلک ډیر سره نږدې کړي دي. ورزش کولای شي چې د هیواد په کچه یووالی رامنځته کړي، د ځوانانو ترمنځ تګ راتګ رامنځته کړي، همداشان د کوزي پښتونخوا په دې لوبه کې ګډون دا هم یو مثبت خبر دی. نو ورزش کولای شي چې سیمې سره نږدې کړي، ځوانان سره نږدې کړي، فکرونه سره نږدې کړي.
د کوزي پښتونخوا ورزشکاران وایي کچېری د دواړو لورو اوسیدونکو په ځانګړي ډول ورزشکارانو ته په نږدې لارو یو بل لوري ته د تګ اجازه ورکړل شي، په دې سره به پښتون میشتو سیمو کې سپورت لا ډیر پرمختګ وکړي. د پښتونخوا د بنو اوسیدونکو عرفان ویل
دا چې دا ګلمحل لاره کولاو شي نو مونږ دلته ډیر لند راتلی شو کنه. اوس مونږ تر خم باندې راځو، هغه کې ډیر سات لګي، لکه 11-12 غنټې سات لګي مونږ باندې دلته راځو، نو بس یو زمونږ دا هغه چې دا لاره ته کولاو شي.
والیبال په خوست کې هم لسګونو کلونو راهیسه ډیر مینوال او پیاوړي لوبغاړي لري. یاد لوبه نه یوازې په خار ښوونځیو او پوهنتونونو کې ترسره کیږي، بلکې والیبال لوبه د دې ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کلیو او بانډو کې هم ډیره ده او د زرګونو مینوالو په ګډون سترې سترې سیالۍ ترسره کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د ژمي په پیل سره د زړو جامو چې له بهره واردېږي بازار هم تود شوی دی. د بازار نه یوازې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو ته د ارزان جامو د پیرلو اسانتیا برابروي، بلکې لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم پکې برابره شوې ده.
د
کندهار شهر زوړ ګمرک هغه سیمه چې له کلونو راهیسې یو شمېر خلک پکښې لیلامي یا دوهم لاس جامې پلوري،
ځکه چې اوس هوا ښه شوې ده او دا چې دي کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کوي، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا لیلامي.
د هوا په سړېدو د کندهار ښار په دې سیمه کې یو شمېر پلورونکي د لیلامي جامو د پلور بازار ښه کېدو ته خوشي څرګندوي. د کلاخان او روحلا په نومونو د لیلامي جامو پلورونکي وایي د ژمي په موسم کې له بهره د دوی د دوهم لاس راوړل سو توکو پلور زیاتیږي او ډیر خلک د ارزانه بیې له امله دغه جامې پیری. د محمد عالم په نوم د کباړي توکو یو بل پلورونکی وایي لیلامي یا دوهم لاس جامې له امریکا، چین، جاپان، اندونیزیا، استرالیا، ترکیه، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو څخه لومړی دوبۍ او بیا پاکستان ته راځي.
د امریکې اوس د ټبرلینډ و د نورو نورو ځینې ځینې هیوادونه دي چې مثال دا بل ملک دپاره جوړ شوي دي، هغه خپل ملک دپاره د خپل دغه دپاره جوړ کړي دي، هیواد دپاره جوړ کړي دي. نو بیا چې هغه له ځینې ډېر استعمال شوي، ځینې نه استعمال شوي، ځینې بیا اشتاک مالونه راځي چې کسې استعمال شوي نه وي دلیا راځي. خلکو هم خوښ دي او جمعې په ورځ دلته دغه سیال دي چې کسه زووم چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای له نه دی تللی چې په مزه دلیا ګمرک له راغلی دي.
د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکي د دې بازار څخه د ارزان او ښه کیفیت لرونکو جامو پیرلو لپاره دلته راځي. د شاولي او محیب الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو، بیکاری او د لیلامي جامو د ټیټې بیې له امله خلک دا ځای د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره غوره ګڼي.
دغه ژمی شپږ شي بیا چې دا کواریان وینې ډېر چې ام ارزانه شي، نو یو ژمی یو بل ژمی بس موږ دلته وینې د مؤمنان دپاره شی په دې کواریانو کې را نیسو د یخ دپاره، نو دلته کیفیت ډېر ارزانه دی، ښه دی، د دوکانو پورې نظر د دوکانو پورې ښه دی، تر وس لاندې دی وینې په بازار کې، هلته وینې په دوکانو کې ګران تمامېږي، دلته ډېر په ارزانه تمامېږي.
دلته راغلی یم چې په دغه کواړي کې یو څه شان رانیسم، بلانګیاوې و یو جرافې و یو برزوګان، هر څه درلاسه کېږي دلته په ښه قیمت، بیه ارزانه ده او ډېر ښه شیان دي.
په کباړي کې د بهرنیو هیوادونو څخه راوړل سوي د ژمي اړوند استعمالي توکي پلورل کېږي. په دې کې جرابې، دستکشي، انګیاوې، کوټونه، د ماشومانو جامې او نور شامل دي. دغه توکي نه یوازې د بیې له اړخه ارزانه دي، بلکې د کیفیت له پلوه هم د خریدارانو د باور وړ دي.
تاسو لا پیغامونو
زه به من ورته کې کور سوالي څخه خبره کوم. زنداور د سیمې زغړم چې ماجر تر یو چا پر ورسېږي چې مرته برکا ودی یا ولا تر تیر کې نو بم ورور په یو سل شل غزا سل دیش غزا په پونو مرزړه ودی دي کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراول د بکوادول سوالینه د وبو د ساتنې د فاره باید مش په هر برخه کې کار وکړو، که څومره لاس تلر راځي که ډیر راځي، کم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو د فاره نسلابو د فاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره ګټنه. دویم موږ چې په هر برخه کې کو به ان تر دې حد چې په اداسي کې اوبه مصرفوله بد کمی اوبه مصرف کو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټول مخکې دی اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خواچ دی ډیر کمزوری شوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې و بان تر سل مترم شته سوی دی.
ما خپل دا کار روزگار دی چې په دمځي کې کاروبار دی،
د هلمند ولایت په مسا کلا ولسوالۍ کې لنډۍ ناوې په سیمه کې دلته اوبه بېخي بدرازه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې اچوو، برمې تر 200 پورې رسوو. نو ژوند مو ډېر تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم، د ګیلان د ولسوالۍ نه، د شهیدانو د کلي نه. دلته د موږ اوبه بېخي کور ته روانې دي، بېخي د اوبو سطح کور ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې، او د اوبو سطح یو څه پورته شي. تقریبا دا درې څلور کاله کې شل یا پنځه ویشت دېرش متره د لاندې تللي دي، او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر اتیاو مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده، او خو ته تیږه کې اوبه هم نشته. نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنرۍ سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپله ویب پاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شو او د هغو د کوربه ټولنو او همداراز په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپایي ټولنې د شپږ دېرش میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورنیو بې ځایه شوو کډوالو او راستنېدونکو سره د ژوند د فرصتونو او نورو بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې دی څو د دې هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دوه ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. روسیا او ایران په خپلو کې د مشارکت هغه موافقه لاسلیک کړه چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسي چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایرانی ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساینسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیزه همکاري پیاوړې کوي پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړه. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینې مخکې ملاتړ کړی و تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبې پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له څو ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید رایه ورکړه. د اسرائیل او حماس ترمنځ شوې موافقې له مخې په غزه کې اوربند د یک شنبې په ورځ په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو او 15 دقیقو نافذیږي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی، او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې اختیا ډیر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه و. استاد ویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلي، یو شی واخلي. زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو، علن هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده. هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شان چې د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې دروغ وایي.
نن په هم دی اکل خبری که مومل تیم وکری. قدرمن اوریدونکو، خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوي یاستئ چې د هر څه په هکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په موخه رښتیا خبرې نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې له یو شمېر ځوانانو سره په دې هکله وغږېدلو، دوی سره له دې چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل، خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهوره خبره ده چې وایي تر غیر اختیار راځي دروغو به کلی ورنګ کړي وي. د دروغو زیانونه ډیر زیات دي. رسول یو شمیر ځوانانو څخه یاورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پیل کې د کابل له اوسیدونکي مریم څخه اورو.
په مکتب کې مې رښتیا ډیر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړې نه وو هغه وختونو کې وو، ډیره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد وویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلې نه وې. بیا ما ورته ویلي چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې. اکثریت کن چې ځوانان دروغ وایي، کله چې هغوی چیرته ځي او انجلۍ غواړي هغې کور ته ځي، د هغې نه خواستګاري کوي. یا وایي چې مونږ یو غټه کور لرو، موټر لرو، د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو، داسې واده ورته کوو. او کله چې هغه انجلۍ ورکي، بیا متاسفانه چې هېڅ هغه کارونه ورته نه کوي، هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي. یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي، یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسئله کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي، بې شخصیته کېږي. او کله چې هغه تل دروغ وایي ووایي، بیا کله چې حقیقت خبره مو کړي، په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری وو مکتب کې، هغې ډېر دروغ ویله. او کله چې حقیقت خبرې یې کوله، څوک باور نه کوله، ځکه چې د هغې اعتماد، خپل اعتماد یې له منځ نه وړی وو.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي شامله هم د خپل هغو دوستانو پاک لغږیږي چې دروغ ورته ویلي دي.
دروغو انسان که یو دفعه د دروغ ویلي، بل د فکر رښتیا خبره مو کړي، هغه نه قبلېږي، ځکه چې هغه خو دروغجن شوی ده. درته نو دا ځینې کسان چې دروغ وایي، خپله پخه خپله پتیشه وهي. دا خلک ځینې کسان دا عادت لري. مثال خبر راځي در کره کینی پاسیږي، کور کې به نونه کې چې نه لري، په قرض باندې به چې راوړي. مګر تا کره به چې راځي، جیک جیک به غږیږي چې والا موبایل مې داسې لاس کېده، فلان کېداره نه وخته بستان کې ته مې دا واخیسته. نو نه پوهېږم چې دا خلک د دروغ کوم ځای کوي او څه رقم یې وایي. خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وایي ډېر لنډ دی. نن د که دروغ وویلې، هغه د سبا ډېر وځي. مسله د درد وکړي دې خلکو ته. او شته دي داسې دوستان، همدا اوس مثاله پېژنم، مثاله اوس شته نه وغواړه وایي صحیح ده، راوړم درته په سر سترګو، هېڅ خبره مشه ته ورته په تمه، یا غرته نه راوړي. یا مثاله قرض نه وغواړي، قرض ته ورکوم، دغه د سبا یې راوړم، سبا نه پس بل سبا، بل سبا نه پس بل سبا، لاړ شي پس لاړ شي. داسې نه وایي دغه مسلمان خو خوبي راسره کړې وه، ولې داسې کو کنه؟ علت سي عادت نه ځي کنه. دروغ خو د دوی عادت شوی. وې دروغجن سړی نه هیڅکله د رښتیا پوښتنه مه کوه. یو بل دروغ درته وایي، کله غټېږي دوی په کورنۍ کې مور پلار خورې ورورې څوک به داسې وسي دوی چې کله غټ شي هماغه عادت پکې پاتې شي. نو دروغ دروغ چې وایي، ښځې ته به دروغجن وي، مور پلار ته به دروغجن وي، دوست ته دروغجن وي، خپل خدای رسول ته به دروغجن وي، هغه به تل مدام داسې پاتې وي. قسم خوري، قرآن خوري، ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي. خدا مې لیدلی دي چې چا دروغ هم راته ویلي دي، قسم هم خوړلی، قرآن هم خوړلی، د خدای پاک زه راته افشا کړي دي. ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي. یو ورځ یو چاته مې زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره، وایي زه په کور کې نه یم. نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه دا کور کې نه ده، اوس خو مونږ راغلي ستړي شوي مو، ښځه راځه دغه بله کړی لاړ شو. یعنې دوه خورخندګانې یو ځای کې وي. چې کله مې دروازه خلاصه کړه، کورم دواړه څنګ په څنګ ناستې، رنګونه یې زیر زیر وتښتېدل. خجالت شوم دغسې یو رقم. نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې ماته دروغ ویلي دي، بیا بېرته ماته خدای پاک افشا کړي دي. ځکه چې څوک چې چا سره په راست اوسي، هغه دروغجن انسان خدای پاک خپله هغه ته شرمیي، خپله یې ورته مثال رسوا کوي، افشا کوي. او دروغو منزل ډېر لنډ دي. نن چې دا خبره په دروغ کړته ولا سبا خپله افشا کیږي، دا خبره ډېر وزي کنه چې ما څه ویلو څه نه.
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په مانځ کې ډیر زیات ویل کیږي. د خپل زده کړې، دندې او شتمنۍ پاکله دوی رښتیا نه وایي او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي په دروغو ځان لار اړخه پوره ورپېژني. له افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو.
ملګری ډیر زیات لرو، هغه ځینی یو دسی چې مسخره چان دروغ جنی او یو چې هغه دسی دروغ وای چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده، خو هغه په اصلن کې دروغ شته. ملګری ډیر شته، دروغ وین کوم شته، رښتینی شته.
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کوي؟ دروغ وای
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږو، هغه زیاتره خریدي کړي ځان لپاره واس واخلي یو شی واخلي. زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو، علنه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده، خو چې کله د نه پوښتنه کوو چې آیا دغه مو په څونه رانیولی دی، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شان چې لکه په خرید کې دروغ وایي، د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي. مثلا که ترې پوښتنه وکړي چې هلکه دغه کار دی وکړ، هغه وایي او ما کړی دی، حتی تر دې پورې چې قسم هم پې خوري باور کوي چې هو دی دا کار کړی دی، خو په اصلن کې هغې هغه کار نه کړی، دروغ وایي. درته
څومره دغه کسان ځان بې اعتماده کوي، نور بیا په دوی باندې باور نشي کېدلی؟
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدای شته زه به یې نوم هم واخلم، ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی. بېرته رحمان الله نومېږي. زیاتره وخت به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم، په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو، سپینه غاړه به وایه په دغه شانتې، یا په یو حجره کې به سره ناست و، راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو. ده به اکثره وخت ماته وویل چاله ستا مور خو تا پسې غږونه کول، مور دې وویل چې دی چېرته و، یعنی ماته به یې دروغ ویل. زه به له هغه خوږ مجلس ما پریخستو، ملګری به مې پریخستو، کور ته به راتلم چې کور کې به مې لاندې مور نه پوښتنه کوله چې آیا ته زه غوښتم له ما سره دې کار و نه، څو څو کراته باندې هغې ما ته دغه شانتې به دروغ به یې راته ویل. زه به د هغه مجلس څخه پاڅولم، کور ته به یې بولم. حالان چې به زه لاړم، هغه به په کور کې ما ته چا غږ نه کوي، یعنې زه به د چا نه وم په کار. بیا به په ځینو مسایلو کې داسې و چې هغه به ما ته په یو موضوع کې ښه رښتیا هم ویل چې یعنې د یو ملګري واده دی، یا ډوډۍ کړې ده، یا دغه شانتې یو مجلس دی تېر دعوت کړی، خو ما به د هغه په خوله باندې اعتبار نه کوم. هلته دروغ جنې ته دروغ وایي، ځکه څو څو زیزه تا به دې دروغ دوکه کړی یم، زه نه ځم. بیا چې به پسته خبرېدلو، واقعا مونږ به عمل ته ماسنتې دعوت شوي وو، خو مونږ به د ده د دروغو له وجې دغه محفل نه پاتې کېدلو.
دا دروغ د ټوکې په بڼه و، شوخي و، او که عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلي؟
عادتن همداسې و، دا ځینې ملګري عادتن همداسې و چې دغه دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی و، چې په یو ځای کې به کېناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به یې راچوله، په هغې کې به یې دروغ ویل او دې ته به دوام ورکوو. مثلا د دوی داسې عادتن جوړ شوي و.
ځینې بیا داسې دروغ وایي چې مثلا ځان داسې معرفي کوي چې دومره لوړ معاش لرم، دومره لوړې زده کړې لرم. دا ډول دروغ څومره زیان رسوي؟
دا واقعا یو لوی خیانت ده د ځان سره او له خپلو ملګرو سره، ځکه چې دغه شان د زه له خپل یو ملګري سره هم په پاندون په دوره کې مخامخ شوم، چې هغه ما ته ځان داسې ډېر غټ معرفي کړی و، او ډېر داسې اعتماد بناف سفیز وم، ځکه چې هغه ډېر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم. نو کله چې بیا پالان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم، بیا له ده نه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله، هغه بیا ما ته انکار وکړو، بیا چې وروسته ما حقیقت ولټو او ورپسې وګرځېنم چې دا واقعا حقیقت لري یا نه، هغه وی چې شم نو خو هغه ټولې خبرې ما ته دروغ کړې. بیا حتی تر دې پورې چې زما او د هغه ملګرتیا هم له منځه لاړه، نو په ملګرتیا کې بیا د دغه شانتې د یاران دوستانو سره کېناستل، ځان لوی معرفي کول، دغه دروغ ویل چې زه پیسه داره یم، پلار مې داسې شرکتونه لري، حساب کتاب لري، او پالن کې هېڅ شی نه موجود په منځ کې څه نه وي. نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېرې ناوړې اغېزې لري، ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینې، یاران دوستانو سره کینې، هغوی ته همدغه شانتې خبرې کوي، هغه په آینده کې سوال تا نه همدغه شانې تمه تمقع کوي، خو ته بیا په الن کې څه نه لري. که یو چاته وایي چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم، یو لک یو نیم لک میاشتې عاید لرم، پلار مې د دغه شانې په منځ کې څه نه وي، سبا د ورځې یو ملګری له تا نه دغه شانتې یو خواهش کوي، نو ته به یې څه نه لرې، نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي، بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي.
آیا تاسو خپله کوم کوم ملګری ته دروغ ویلی؟ کوم ویلی و علت یې څه و؟
ما ملګرو ته دومره غټ دروغ نه دی ویلی، خو چې وایم خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل هغه به داسې دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کښې پوهنتون ویلو، بیا به پنجشنبهګي چې به کله له پوهنتون نه ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو، نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چېرته یاستئ، حتی مونږ به په یا به په لغمان ته تللي وو یا به راتېر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې، نو مونږ به خپلې کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق ایستو، مونږ چېرته خوځېدلي نه ایستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لاره کښې موټر ټکر کړه، حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري م لښوږو خپله م لښوږو ما پسته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله، بیا حقیقت باندې پوه شوله، نو بیا یو اندازه په کور کښې م بی اعتباره شوم، خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلټنه کوله. نو ملګرو ته خو م نه دي ویلي، خو کورنۍ ته م دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل، خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي؟ آیا نارامه به وي که به نه وي؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دوی باندې وو، که مونږ به په یو ځای کښې سفر درلودو کورنۍ ته به م دروغ ویلې، زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کښې ملامته دا وو چې په لاره به هر رقم خطر راتلو، هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې، نو مونږ به د ځان سره خجالته په دې وو که دلته مونږ د یوې ستونزې سره مخ شو، کورنۍ ته به څه جواب ورکوو، پلار ته به څه جواب ورکوو، مور ته به څه جواب ورکوو، الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کښې دی.
کورنۍ پوه سوله چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي، یا له هغه وروسته یې تاسو پرېکړه څه وه؟ آیا اوس هم دروغ وایه که نه وایي؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو، یو کار کوو، د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو، کو بیا هم وګورو چې هغه کار زمونږ ډېر په ګټه وي، بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ ووایو.
یعنی تاسو دا پرېکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کښې ویلي او کورنۍ ته به مو ګپ ورکوو، هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کښې 80% پرېښي دي. نو شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو م دغه مطلق ډول باندې پرېښي دي، ځکه چې هغوی سره دغه نه کوو، ځکه سړی ډېر بې اعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي. خو د خپلې کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو، خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس او ګرېوان یو چې دغه هم کومه فیصدي چې په مونږ کښې پاتې ده، انشاءالله چې هوډ م کړی دغه به م پرېږدو. په کومه خبره کښې مونږ هغوی ته دروغ ووایو، الان چې بیا مونږ دغه کار راستنېږو، بل د خپل کور ته راځو، پلار مور مونږ ته وایم چې په دغه ځای کښې دې دغه نقطه دروغ دې راته ویلي دي.
راځو دې ته تاسو پیغام هغو ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کښې د کورنۍ ته حتی داسې مسایلو کښې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي، منتها دغه دروغ دې د کس عادت شوی، طاقت یې نه کېږي په عامه خبره چې دی دروغ ونه وایي، هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ؟
په روزمره ژوند کښې دا یو خپل عادت ګرځولی دی او یعنې ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی، بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کښې کېني، یو مجلس کښې کېني، همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي یا یو خبره کوي یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې له دغه کار څخه دې جدن لاس واخلي، ځکه دغه کار هېڅ ښې پایلې نه لري، په آینده کښې تاسو بې کیفیته، بې شخصیته په ټولنه کښې یو کم انسان معرفي کېږئ. کوشش دې د دې دا وکړي چې هېڅکله م دروغ ونه وایي، او چې کله دوی د دروغو نه لاس واخلي، د دوی ټول ژوند به انشاءالله جوړېږي او یو کامل او مؤمن مسلمان به ټولنې ته معرفي کېږي. نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده، امید مې دا دی چې د خپل یارانو دوستانو ته، کورنۍ ته او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کښې مخ کېږي، زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي، د خپل کاروبار کښې دروغ ونه وایي، ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې در کوم، هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کېږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي، هغوی بې اعتباره معرفي کېږي. زیاتره وخت په ټولنه کښې وایي چې پلانکې دوکپوکي دی یا دوکباز دی یا چلباز دی، د دغې سره معامله مه کوئ او د دغې نه لاس واخلئ. نو ټولو هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګري دي که دوستان دي او که عام خلک دي، نو د دروغو څخه دې لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی دا لنډ دی، په پښتو کښې یو متل هم دی، که دروغ ویل ډېر خواږه وي خو مزل یې ډېر لنډ وي، او هغه شرمندګي او رسایی ډېره لنډه وي. نو د دغې څخه دې لاس واخلي، نه دې خپلې کورنۍ ته، نه خپل ملګرو ته، او نه په خپل کاروبار کښې، او نه په روزمره ژوند کښې باید دروغ ووایي.
د کندهار
اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډېر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ آشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات وو. زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دي، نه پوهېږي چې دغه درواغ لومړنۍ ویل مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي چې هغه د خپل اولادونو ته بېل بېلې دروغجنې وعدې ورکوي، درواغ ورته وایي، په درواغ یې تېرېستلي دي، او یا ځینو شانو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تېرباسي، نو دغه څخه راتېر څه په ټولنه کې په کور او کلي کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي، خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بېخي متل ګرځېدلی، وایي درواغ چې دي میده پیسې دي، ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان د درواغ ډېر عادي بولي، نه ټولنیز زیانونه ګوري، نه انساني زیانونه ګوري، او نه اخرتي او اسلامي زیانونه ګوري. بېخي عادي ورته معلومېږي، ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون، بغیر له کوم سوچ او فکر، بغیر په خوله له هغه درواغ وکړي. او ځینې یې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي، ځینې ځوانان چې ځان وښيي نور په مابینځ کې، نور په عامه اصطلاح ورته باټې، په کندهاري لهجه کې ورته باټې ویل کېږي، چې پلانکې داسې باټې وایي. نو دا چې ځان لوړ وښيي، یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښيي، یا ځان تر نورو برتر وبولي، ځکه نو یې درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي، بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني، یو جل یا دوه جل یا درې جل چې په ده باندې دروغ ثابت شوي دي، تاسې بدې پایلې راته وایي په خپلو ملګرو کې، څومره دا سړی بې اعتماده کېږي؟ بیا
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډېرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري، هغه پر حافظه باندې لري، هیرې ډېریږي، ځکه په بېلابېلو ځایونو کې بېلابېل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوانه څخه. کله چې بیا موضوع دوهم ځای، ده ته اصلي موضوع معلومه دي، ته څه ویلي دي، پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی، پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي، خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی، نو هیرېږي. دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کېږي، دلته دی مجبورېږي یو ځل نور درواغ وایي، او که چیرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي. دغه مسله ده. او دومه مسله دا ده چې درواغ اخروي تاوانونه هم لري، ځکه درواغ چې یو څوک وایي دې سره تهمت تړل دي، د دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي. د کوچني درواغ یا خپل ژوند د خطر سره مخامخ کی، ځینې کسان موږ لیدل چې هغوی به ډېر په ټوکه کې ځینې درواغ به ویل، ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کیږي. حتی ځینې کسان بندیان سوي دي، محاکمه سوي دي، د پولیسو له برخورد سره مخ سوي دي، د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته یې تاوانون ډېر دي، ټولنې ته، نورو ته. کوچني درواغ کېدای سي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي. زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یو کورنۍ پسې ته درواغ وایي، تهمت پسې ته، یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د درواغو، د هغوی په منځ کې جنجال راځي، هم به ځان ته تاوان رسوي، هم نور په جنجال سره اخته کړي، او اعتبار خو بیخي په صفر کې ضرب کېږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښيي، لغه کوم څه نه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي، مثالونه راته وایي، په کومه برخه کې دوی دروغ وایي؟ چې مثلا ځان لوړ وښيي، یا ځان نظر نورو ته، یا پیسه دار، یا د تحصیل له اړخه ځان پورته وښيي. تاسو عملي مثالونه راته ویلی سئ، مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي، هماغه څه کې ډېر درواغ ویل کېږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې، غوښتنه بولي، هر څه چې بولي، پیسه یا مالداري ده، چې هر ځوان ځان همداسې وښيي، یعنې هېچا ځان کامه را بولي، ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښيي چې زه ډېر پیسې لرم، زه مالدار یم. بېلابېل درواغ وایي، بېلابېل ځایونو ته سفر ادا کوي، بېلابېل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي، او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابت یو اس ګرځېدلی، چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي، او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم، یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بېخي میلیونونه فالوورز یې درلودلی، یا ټیک ټاک کې، یا هم ځینې نورې شبکې. همداسې تدریس تدریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم یا په پونتون کې وم په ټول پونتون کې مې سیال و ساری نه درلودلی په ټول ښوونځي کې مې سیال و ساری نه درلودلی دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي او ورسره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني پرته له دروغو نه بل څه نه وایي، داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل، دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې ستا په هر سیم کې به و داسې ستا زموږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم، ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې بیا یې نو د خبرې نه شا کتل نه یې مخ کتل، نو زموږ هم سمپیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به یې سره کولې په غوږو کې ویل چې یا دی بیا شروع سو. خو کله چې به مو هغه خبرې د ټوکو په ډول باندې موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو کوم ځای تفریح ته به ولاړلو ځای سره راټولېدلو، نو بیا به مو هغه خبره دوه مارې دوې ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړله هغې به بیا هېره او بیا پر بل شکل باندې به بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و ورسره جدي و، ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و بیا چې به ولاړلو ویل تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه تا څه شي ویلي و، اول خو به پښیمانه و داسې نه دي ویلي، بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل، هو صحیح دي، بیا پر بله خوا کیسه یوړل اخر به موږ ورته ویل چې تا خو دا ویل دي او دا درواغ ولې وایي، یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم راتنګوي به یې هم.
بیا د څه کول، آیا داسې د خجالت احساس یې کاوه ځان یې تېره و کاسې په خپلو دروغو یې نورم فخر کاوه د یوه دروغ لپاره یې نور دروغ هم بیا ویل څه یې بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پښیمانۍ احساس چې دی دا ډېر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ شي دروغ وایي او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دی هغه یې تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نه سي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې اسلامل به یې ستوي، حتی ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه ما داسې نه دي ویلي، تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي د اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه، ځکه موثره نه وه، نور یې هم خدوي دي کوي، خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته دی چې ځان وښیي چې زه ولا پښیمانه یم او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې دروغ مې ویل دي، نور به هم به ما هغه خبره باندې زور و.
که راسو دې ته تاسو به خپلو امزولو ته نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپله ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې دروغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي، که هر څومره په نظري لحاظ یعنی ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم په اصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومېږي، نور هم ځکه خلک پوهېږي د دروغو منزل چې دی هغه لنډ دي، یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي دویم او درېیمه ورځ رسوا کېږي. نو ځوانانو ته مو ویل دا دی چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګي په فکري لحاظ ځانونه ستیم کوي، نه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به یې کولی او هغه بیا د درواغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې تاسو ته تاوان ورسوي، تاسو یې بې اعتباره کړلاست په ټولنه کې. ځوانانو تر منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به واده کړي وي یا به واده کوي او یا به په کورنۍ کې نور کوچیان ورونه لري اولادونه به لري وراراګان، هغه ورسره متاثره کېږي، بالاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي. نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی کورنۍ او راتلونکي نسل ته به هم تاوان رسولی، له دې کاره چې لاس واخلي ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي، نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
خاورو خپل ولو
دے پین خودم دے قدم خاورو خلا ولو تا دے پین خودم دا جملہ پاتے شوا ویلو تا دے پین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم
دے قدم خاورو خلا ولو تا دے پین خودم دے قدم خاورو خلا ولو تا دے پین
بغلے وما زبغل